アーサーメイラジオ。
السلام علیکم د سحر و بچی دی پدی هله چې نیک مرغه او آرام اورس مو پیل کړی وی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مچلې اوریدو تر بولم نن چهارشنبه د 1409 نویم لمریز کال د 113 شمنې رده چې د 2015 میلادي کال د مې میاشت ل شلم سره برابر ده دا نیم ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د روسیې د کورنیو چارو وزیر افغانستان ته راغلی او تیره ورځې په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان د شمال د وضعیت او په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. د فرا چارواکي وایي دغلته له دوه ورځو را په دې خوا د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ جګړه پیل شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د روسیې د کورنیو چارو وزیر په کابل کې له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان د شمال ولایتونو د امنیتي وضعیت او په سیمه کې د تروریستي ګواښونو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. پرون ماښام د سمنګان ولایت په سرباغ او خورم ولسوالۍ کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومې شوې دي او د عراق د رمادي ښار په لویدیځ کې زرګونه شیعه ملیشې له اسلامي دولت ډلې څخه د دې ښار د نیولو لپاره د پراخو عملیاتو په خاطر چمتووالی نیسي. د خبرونو تفصیل. د روسیې د کورنیو چارو وزیر پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل. افغانستان ته د ده د سفر په اړه مخکې څه نه ویل شوي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر ولادیمیر کولکولسیف د یو لوړپوړي روسي پلاوي په مشرۍ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ارګ ماڼۍ کې ولیدل. دواړو لورو د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو او امنیتي او تروریستي مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو لورو تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر وبله او د دې پدیدې د ختمولو لپاره پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ. پرون ماښام د سمنګان ولایت په سرباغ او خورم ولسوالۍ کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومې شوې دي. د سمنګان ولایت والي خیرالله انوش ازادي راډیو ته وویل چې د مسمومو شویو نجونو شمېر چې ټولې د لیسې شاګردانې دي تر څلوېښتو زیات دی. له هغه وروسته چې دوی صنف ته ننوتي یو بوی احساس کړی او حالت یې خراب شوی دی. د سمنګان د والي په وینا دا نجونې یو کلینیک ته انتقال شوي دي او اوس د ټولو وضعیت سم دی او ټولې خپلو کورونو ته ستنې شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې د سمنګان ولایت د چل دختران کلی په ښوونځي کې هم یو شمېر نجونې مسمومې شوې وې. د پروان ولایت په کوی صافي ولسوالۍ کې د مځکې د ښویېدو له امله ګڼ شمېر کلي زیانمن شوي دي. ځایي اوسېدونکي وایي چې د غره د ښویېدو له کبله د تګ راتګ لارې بندې شوي او همداراز د څښلو او کرنې لپاره د اوبو جریان هم قطع شوی دی. له ځایي اوسېدونکو څخه یو کس ازادي راډیو ته وویل
ما مالک خیرات تا واسین ہمیں کوئی کہا تو لرزش کیا ڈال چند روز میں سے کہنے تو لرزش ہے تین چار دن زمین تعمیر ہوئی ہے اور پولیس خراب تھا.
دا کوی صافي ولسوالۍ چارواکي وایي چې دا موضوع یې له طبیب حوادث سره د مبارزې ادارې ته وړاندې کړې ده او هغوی ورسره د مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له خپل امنیتي سلاکار سره ولیدل چې عراقي قبایلو ته د وسلو ورکولو او روزلو په اړه خبرې وکړې ترڅو هغوی وکولی شي چې رمادي ښار بیرته له اسلامي دولت ډلې څخه ونیسي. سپینې ماڼۍ چې د رمادي ښار اسلامي دولت ډلې لاس ته د لوېدو پر سر په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو لخوا تر انتقادونو لاندې ده، ویلي اوباما د عراق د وزیرانو شورا د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې له مخې به یې د عراق د پوځیانو استخدام پراخ شي او د انبار ولید له چارواکو سره به یو ځای کار وکړي څو دغه سیمه بیرته ونیسي. په همدې حال کې د عراق د رمادي ښار په لویدیځ کې زرګونه شیعه ملیشې چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي راټول شوي او هڅه کوي چې له عراقي ځواکونو سره یو ځای د اسلامي دولت ډلې څخه رمادي ښار بیرته ونیسي. د انبار د پولیسو مشر پرون وویل چې ګڼ شمېر سرتیري د رمادي ښار په 2 کیلومتره کې په حسیبه سیمه کې راټول شوي دي. له دې مخکې خبر ورکړل شوی چې شاوخوا 3000 ملیشې له رمادي ښار لرې په یو پوځي کمپ کې د تیارسۍ په حالت کې دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دوه ورځې مخکې د انبار ولایت مرکز رمادي ونیو. د الجزائر پوز د مې پنو لسماله پایتخت الجزیرې څخه 7 کیلومتر لري 22 اسلامي سخدريزي وسلوال وشل. د الجزائر د دفاع وزارت ویلي چې د بویرا ولایت په فیر کیوا سیمه کې په شو دغو عملیاتو کې وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. دغه هیواد په 1990 کلیزه کې د اسلامي سخدريزو لخوا له سخت تشدد سره مخامخ و. د دې هیواد په مرکزي او لویدیځو برخو کې لا هم وسلوالې ډلې فعالې دي او پر امنیتي ځواکونو کله ناکله حملې کوي. او سعودي عربستان د اتو جلادانو د استخدام اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې په سعودي عربستان کې په روان میلادي کال کې د اعدامونو شمیر د تیر کال په پرتله زیات دی. د سعودي عربستان د اطلاعاتو وزارت د ټولنیزو خدماتو پر پاڼه راغلی چې د دې کار لپاره استخدامېدونکي کس ته د کوم ځانګړي مهارت اړتیا نشته او مراجعین له امتحانه معاف دي. په سعودي عربستان کې ډیری د مرګ مجازات د سر په پریکولو سره اجرا کیږي. دا تیر کال د رپورټونو له مخې په سعودي عربستان کې په ټوله کې 80 کسان اعدام شول او په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې دا شمېره 15 ته رسیدلې ده.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګرید په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 12. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 20. همدارنګه د افغانستان په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې به نن اسمان شین وي. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 12. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 14. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 12. په ګردیز کې باید د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10 وي. او په بامیان کې هم د نورو ښارونو په څیر اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 15 ده.
تاسو د ازادي راډیو سهرنی خبری مجله اورئ. د روسیې د کورنیو چارو وزیر په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو مقاماتو سره د افغانستان په شمال کې روان وضعیت او د غراس په سیمه کې د تروریزم د ګواښ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي.
بحثونه فقط د تعدیداتو او د تروریزم په هکله باندې
د کورنیو چارو د وزارت وایاندو چې په دې اړه په همدې خپرونه کې وړاندې تفصیل هم اوریدلی شئ. په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر منځ له تېرو دوه ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په همدې خبري مجله کې هڅه کوو چې د دې موضوع په اړه درته وروستي معلومات درسره شریک کړو. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي په هیواد کې امنیتي ستونزې د پراختیا پروژو په تطبیق کې لوی خنډ دی. اروپای شورا رئیس وایي چې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه لکه ګرجستان، مالدووا او اوکراین د اروپای اتحادیې د غړیتوب حق لري. د نور رپورټونو سربیره د ژوند رنګونه به د خبري مجلې په پای کې.
زه غواړم چې چېرته مې وظیفه واسته هملته د مریضانو لپاره خدمت وکړم. خو کونړ کې زموږ ډېر مجبوریت دی، شاید هملته لاړ شم او خپله وظیفه هملته اجرا کړم.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پرې په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلی شئ. د روسیې د کورنیو چارو وزیر په یو نا اعلان شوي سفر پرون کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره یې کتنه وکړه. د روسیې د کورنیو چارو وزیر پرون ناوخته په ارکې له ولسمشر اشرف غني سره هم وکتل او د غراس په سیمه او په خاص توګه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د روانو امنیتي حالاتو په اړه له افغان ولسمشر او افغان چارواکو سره خبرې وکړې. حمیده هارون عثمان په رپورټ لري.
د روسیې د کورنیو چارو وزیر د خپل افغان سیال په بلنه په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې افغان حکومت غواړي د تروریزم د ځپلو او امنیت لپاره سیمه ییزه همکاري راجلب کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي د روسیې د کورنیو چارو وزیر کولوکول سیف د سه شنبې په ورځ له خپل افغان سیال سره په ګډو ګواښونو خبرې وکړې او د همکارۍ ژمنه یې وکړه. صدیقی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا او افغانستان به د تماس ډلې جوړوي او د ستونزو د حل په لارو چارو به خبرې کوي.
بحثونه فقط د تعدیداتو او د تروریزم په هکله باندې او خاصتاً د افغانستان د امنیتي ځواکونو او پولیس تلاش په شمال کې چې د تروریستانو سره په جګړې کې دي او تروریستان یې له منځه وړي، دین استاینه اوسو هم په مجموع کې لوی تهدید باندې باسو چې هغه تهدید ترورزم تهدید دی.
په خاطر دې هم د روسیې د کورنیو چارو وزیر افغان چارواکو ته د هغه امنیتي کمربند جوړېدو په اړه یوه طرحه وړاندې کړې وه چې هدف یې له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی و. سربیره پر دې اوسمهال د روسیې د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ناامنیو روسیه اندېښمنه کړې ده. په دې وروستیو کې افغان چارواکو د سیمې په سطحه هغه الیزلې پیل کړي چې ویل کېږي هدف یې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو د همکارۍ جلبول ګڼل کېږي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي هم وایي چې په وروستیو کې له چین سره هم په دې اړه خبرې د همدې مسلې ښکارندوی ده.
نو نن هم په دې بحثونو کې څنګه ګډه سره کار وستي د معلوماتو په شریکولو کې او یا د افغان پولیسو ته د زده کړې زمینه روسیې کې پیدا شي او هغوی همکاري وکړي.
د روسیې د کورنیو چارو وزیر له ولسمشر اشرف غني سره هم کتلي او د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم په همدې باور دي چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان سربیره چین او روسیه هم هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې د امن په راوستلو کې ستر رول لوبولی شي.
د حمید هارون عثمان پر رپورت کې مو اوریدل چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر اشرف غنی او افغان چارواکو سره کتنه کړې ده او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې روان امنیتي حالت او دغه راز په سیمه کې د تروریستي فعالیتونو د پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په اړه له افغان مقاماتو سره خبرې ترسره کړې دي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د فراه چارواکي وی له تیرو دوه ورځو را په دې خوا دغلته د طالبانو او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ترمنځ جګړې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د غراس د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په دې ورسیو کې جګړو زور اخیسته ده. له فرات څخه زمونږ خبريال احمد شاه فطرت پر دې اړه رپورت راستولې ده. بله فطرت صاحب زما غوړی. فطرت صاحب موږ غوښتل چې ستاسې رپورټ دوستانو ته واورو. دغه جګړه چې د فراه په ځینو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ پیل شوې چې پرون هم پې موږ رپورټ درلوده، آیا دا جګړه اوس هم روانه ده؟ فطرت صاحب کلک دے موقعیت بدل کے چغک دے قطع وصل کی گی. ډېر زیاته مننه فطرت صاحب، فکر کوم تلیفوني تماس در سره صحیح نه دی ټینګ شوی. دوستانو په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې دغلته دا خبره تر اوسه پورې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ جګړه چې له تېرو دوه ورځو راهیسې پیل شوې ده جریان لري. په همدې اړه د احمد شاه فطرت رپورټ هم اوریدلی شئ.
د فراه ولایت د خاکسفید ولسوالۍ اړوند کلی مزار سیمه کې نن د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه شوې چې د راپورونو پر اساس اوس هم روانه ده. د فراه ولایت د خاکسفید ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته تر هغه پیل شوې چې داعش ډلې د وسلوالو طالبانو خبرداری ونه مني چې دوی ته د سیمې د پرېښودو لپاره ورکړی و. د ولسوال په خبره وسلوالو طالبانو د داعش ډلې څخه غوښتي چې د خاکسفید ولسوالۍ څخه ووځي، خو هغوی دغه خبره نه مانی له همدې حمله ترمن جګړه شوې ده. د خاک سفید ولسوال زیاتوي په جګړه کې تر اوسه د داعش ډلې یو تن وژل شوی او د نورو تلفاتو په اړه راپور نشته. تر اوسه وسلوالو طالبانو همداشان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته رامنځته کېږي. ویل کېږي د سورتونو په شاوخوا کې وسلوال د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځانونه د داعش ډلې استازي بولي چې دغه کار د وسلوالو طالبانو د مخالفت سره مخ شوی دی. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو نام نسیمه ده چې ډېره برخه یې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د روسیې د کورنیو چارو وزیر په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت او په سیمه کې تروستي ګواښونو په اړه خبرې ترسره کړي. په سمنګان ولایت کې پرون ماښام د دې ولایت په سارباغ او خورم ولسوالۍ کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومې شوې دي. د سمنګان والی ازادي راډیو ته ویلي چې د نجونو حالت اوس ښه دی او له تداوی وروسته کورونو ته ستنې شوې دي. دا پروان ولایت په کوی صافي ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو له امله ګڼ شمېر کلي زیانمن شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د غره د خویدو له کبله د تګ راتګ لارې بند شوي او د څښلو کرنې لپاره اوبه هم نه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له خپل امنیتي سلاحکار سره ولیدل چې عراقي قبایلو ته د وسلو ورکولو او روزلو په اړه ورسره خبرې وکړي تر څو هغوی وکولی شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار بیرته ونیسي. د الجزایر پوځ د مای په 19مه له پایتخت الجزیرې څخه 30 کیلومتره لرې 22 اسلامي سخدریزي وسلوال وژلي دي. او سعودي عربستان د اتو جلادانو د استخدام اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي کې سږ کال د اعدامونو شمېر د تیر کال په مقایسه زیات دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. ګارډین او انډیپندنت نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په وروستیو تحولاتو او لویو پیښو مقالې او مطالب خپاره کړي دي چې جزئیات یې جانقه الکوزه وړاندې کوي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو د فرخوندې د قتل په اړه د 11 پولیس افسرانو د محکومیت لپاره د کابل د یوې ابتدایي محکمې د حکم د څرنګوالي په اړه مضمونونه خپاره کړي. بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د کابل یوې محکمې د فرخوندې د ظالمانه او بېرحمانه قتل په تړاو 11 تنه پولیس په دندو کې د غفلت او د جرم د نه مخنیوي په سزا هر یو په یو کال بند محکوم کړل او اته نورو پولیسانو د کافي شواهدو د نشتون له امله برات حاصل کړ. ورځپاڼه لیکي، د سې شنبې د ورځې محاکمې مخکې د روانې میاشتې په لومړیو کې د فرخوندې د قتل په تړاو 4 کسان د مرګ په سزا او اته نور هر یو د 14 کالو بند په سزا محکوم شوي ول. 18 نورو برات حاصل کړی و. ورځپاڼه زیاتوي، د فرخوندې له قتل وروسته او د محاکمې په جریان کې اعتراض کوونکو په لارو کوڅو کې لاریونونه وکړل او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او خشونت پر ضد خپل غږ اوچت کړ. ګاردین ورځپاڼې د همدې مسلې په اړه د یو تحلیلي مضمون په پای کې لیکلي، د فرخوندې د قتل په اړه د سې شنبې د ورځې د علني محاکمې جریان په ژوندۍ بڼه د تلویزیون لارې خپور شو او دا ځکه چې دا مسله د خلکو لپاره ډیره مهمه ده. ورځپاڼه زیاتوي، دې محاکمې 2 ورځې وخت ونیو خو د فرخوندې د کورنۍ په ګډون زیات خلک په غوسه کړي دي. د محاکمې د ځنډ له امله له خلکو سره اندېښنې پیدا شوې وې چې د محکمې په حکم کې ممکن سیاسي مداخله وشي. ګاردین ورځپاڼې په یو بل مضمون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه د لاسلیک شوي تفاهم لیک یا د پوهاوي سند په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو د ښه کولو په مقصد له توقعو پرته هلو ځلو په افغاني ټولنه کې اعتراضونه راپورته کړي. سیاستوال او خبري رسنۍ په افغان حکومت تور لګوي چې ځان یې په اصلي دښمن پاکستان پلورلی دی. ګاردین لیکي، د پاکستان پوځ تایید کړی چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو تیره اونۍ یو داسې تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې به پاکستان د افغانستان استخباراتي مامورینو ته روزنه او وسایل ورکوي، په تروریزم د مشکوکو کسانو په تحقیقاتو کې به برخه اخلي او ګډ عملیات به کوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ویان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په کوم شکل چې دا مسله په رسنیو کې راغله او هلته خبره په دې وشوه چې ګوندې د ISI لخوا د روزنې او تجهیز کولو مسله مطرح شوې دا خبره شایع ده. په دغه تفاهم لیک کې مهم ټکی دا ده چې څنګه دواړه ادارې کولی شي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. ګاردین ورځپاڼه لیکي دا سند د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره چې په وار وارې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یعنی ISI د افغانستان په چارو کې په لاس وهنې او په خاص ډول د طالب وسلوالو په پالنې او ملاتړ تورنه کړي یو ډیر حیرانوونکی او عجیبه اقدام ده. دا کار دغه راز د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت لپاره چې واک ته له رسېدو سره سم یې هوډ کړی چې د اسلام آباد په منځګړتوب او مرسته به طالبانو ته د امتیازاتو په ورکولو سره هغوی د خبرو میز ته کینوي یو حیرانوونکی حرکت ده. کوم کار چې د پخوالي جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې تصور هم نه کېده. ګاردین وړاندې لیکي جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته د افغان پوځ د افسرانو په استولو سره چې پوځي زده کړې به هلته وکړي افغانان خپه او ماڼیجن کړل او حتی تر دې چې د 2014 کال نومبر میاشت کې د پوځ لوی درستیز د پاکستان راولپنډۍ یعنی د پوځ اصلي مرکز ته واستوه او د ځینو په وینا په دې کار سره یې د افغانانو ملي غرور ته سپکاوی او توهین وکړ. ګاردین ورځپاڼه وړاندې لیکي د جمهور رئیس اشرف غنی ستراتیژۍ یو څه نتیجه هم ورکړې او د طالبانو او افغان حکومت استازو په قطر کې غیر رسمي خبرې وکړې. تېره اونۍ د پاکستان صدراعظم نواز شریف او پوځي مشرانو کابل ته سفر وکړ او طالبانو ته چې د اوړي سختې حملې پیل کړي د یو ډول غوږتاوۍ وینا هم وکړه. خو له دې سره سره په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوي او ډیپلوماټیکي لاسته راوړنې تر هغه حده نه دي چې د جمهور رئیس غنی انتقاد کوونکي پرې قانع شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شي. افغان چارواکي وایي په هیواد کې امنیتي ستونزې د پراختی پروژو په تطبیق کې لوی خنډ ده. د افغانستان د امنیت د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي تر هغې چې امنیت تامین نشي د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پراختی پروژو تطبیق امکان نه لري. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې د یوې اقتصادي ستراتژۍ د جوړېدو لپاره باید لومړی نفوس شمېرنه ترسره شي. ناجیه صاحبه په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې تر اوسه د افغانستان د نفوس دقیق شمیر نه دی معلوم، د اقتصاد وزارت د دې هیواد د پراختیایي لومړیتوبونو لپاره له نورو ارګانونو سره خبرې او سلا مشورې پیل کړې. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتېدل د پراختیایي پروژو په مخ کې لوی خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ټینګار وکړ تر هغې چې امنیت تامین نشي په هیواد کې د پراختیایي پروژو تطبیق امکان نه لري.
امنیت واقعا تاثیرات امنیتی ستونزې واقعا په پراختیایي پروژو او د بشري حقوقو په تامین باندې ناوړه اغېزې کړي. که چیرې امنیت نه وي ښکاره خبر ده چې اقتصادي پروګرامونه نه عملي کېږي. بناً د هر اقتصادي پروګرام د عملي کېدو لپاره امنیت لومړنی شرط دی.
د خبرې په هغه ناسته کې مطرح شوې چې د دولتي ارګانونو استازیو د مدني ټولنو فعالانو او د ملګرو ملتونو استازیو ګډون کړی و. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې د افغانستان د نفوسو د پراختیا لپاره د لومړیتوبونو وړاندیز کېږي او دغه وړاندیزونه د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د نفوسو د پراختیا په نړیوال کنفرانس کې وړاندې کېږي. د نفوسو او پراختیا نړیوال کنفرانس چې د افغانستان په ګډون 1990 هیوادونه غړیتوب لري له 1990 کال را په دیخوا د بشري حقوقو اقتصادي پراختیا او د متقابلو اړیکو په اړه د مصر په پلازمینه قاهره کې هر کال جوړیږي. په عین حال کې افغان کارپوه سیف الدین سیهون ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې په افغانستان کې دقیق نفوس شمیرنه ونه شي د هیواد به ستراتیژیک اقتصادي پلان ته لاسرسی پیدا نه کړي.
زما په نظر افغانستان هیڅ کله نشي کولای چې بله د سرشماري نه خپل برنامه خپل ستراتیژي خپل پالیسی د اقتصادي او اجتماعي د پرمختګ لپاره طرحه وکړي. د دې لپاره ضرور دی چې لومړی د نفوسو د شمیرنې اساسات هغه چې ضرور دی هغه باید وشمیرل شي او بیا د نفوس د شمیرلو په درشل کې د افغانستان د پالیسی د ستراتیژي دپاره برنامه طرح کړي.
یو شمېر کتونکي تل په دې انتقاد کوي چې په هیواد کې د وګړو لپاره د خدمتونو په وړاندې کولو کې د نفوس شمیر ډیر مهم دی، خو دا په داسې حال کې ده چې له ډېر شو کلونو راهیسې د افغانستان د نفوس په اړه تل له اټکلونو څخه کار اخیستل کېږي. دوی همدارنګ له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې د نفوس شمیرنې بهیر پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو د پراختیا د سیمه ییزې سولې او په دې لاره کې د کړکېچونو د اواری په اړه یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې سلګونو افغان او پېښوري محصلانو دغه راز د مدني ټولنو غړو او د چارو څېړونکو برخه درلوده. د غونډې ګډونوالو په افغانستان پاکستان او قبایلي سیمو کې د امنیت او سولې لپاره د ځوانانو پر رول خبرې وکړې او ځوانان یې هم وهڅول چې په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړي. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله شفق دې کانفرنس ته ورغلی او په اړه یې رپورټ راستولی دی.
د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان پاکستان او قبایلي سیمو کې د سولې ټینګښت د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د بې اعتمادۍ له منځه وړلو او په سیمه کې د افراطیت په مخنیوي کې د ځوانانو د رول په اړه رغنده او ګټورې خبرې وکړې. په پاکستان کې د ځوانانو د نړیوال فارم استازي او په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو د اتحادیې مشر ابراهیم خان ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس د جوړولو د موخې په اړه وویل.
کانفرنس موخه همدغه وه چې په سیمه کې افراطیت مخه ونیول شي او د ځوانانو صلاحیتونه تقویه شي تر څو په منطقه کې سوله راشي او د وطن احساس پکې پیدا شي، په دواړو خواوو ځوانانو په منځ کې همغږي پیدا شي تر څو دوی وکولی شي د خپل تنونو کې د سولې لپاره کار وکړي.
د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي خادم حسین بیا وایي چې دا ډول کانفرنسونه د ځوانانو په فکري او شعوري وده او په پښتني سیمو کې د افراطیت په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. نوموړي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
داسې قسمه غونډو نه صرف دا چې ډېر لوی اهمیت دی بلکې دا ضروري دی. یو خبره خو دا ده څنګه چې ما عرض وکړ د فکري جوړښتونو سره دا ډېر ضروري دی، فکري مباحثه ډېر ضروري ده. دویمه خبره دا چې د ځوانانو د مختلفو شکلونو کې د په دواړه غاړه باندې د اقتصاد د مخکې تلو عمل کې انتهایی مهمه خبره ده. د دې د وژنوم یو بل سره ناسته پاسته جوړ کړي د ملیټنسي په حواله یا د انتهاګرۍ په حواله چې کوم تصورات یا فکر یا نریټیو خوره ده که هغه افغانستان کې ده که هغه پاکستان کې ده، ما خیال دادی چې دې واحد لار ده چې ځوانان خپلو کې د ډایلاګ عمل سره کینی او هغه ټول خبرې تجزیه کړي کوم چې دې سبب ګرځي.
د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو د پوهنځي استاد اعجاز خټک بیا په دې خبره ټینګار کوي چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امنیت لپاره د یو بل په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. له بلې خوا د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي او پېښور محصله سبا اعجاز بیا په دې باور ده چې د ځوانانو دا ډول غونډې ګټورې دي او وایي د لروبرو پښتنو ځوانانو ترمنځ دا ډول غونډې باید لا ډېرې شي. د یادونې وړ ده چې دغه یو ورځني کانفرنس ته د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال هم د ویډیوي کانفرنس له لارې وینا وکړه او وویل چې د افغانستان او خیبر پختون خو ځوانان د پسیمه کې د افراطیت د مخنیوي او سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مثبت فکر خپل کړي او په دې لار کې هلې ځلې وکړي.
د ژوند رنګونه
زه نسیمه د کونړ ولایت ناری ولسوالۍ اوسېدونکي او دلته په کابل کې قابلګي وایم.
ډېر ښه راته کیسه وکړه چې څنګه د قابلګي مسلک انتخاب کړ، آیا د دې علاقه مندي وه چې قابلګي ووایي؟
هو زما د اوس سر نه سره قابلګي سره علاقه مندي وه چې زه قابله وایم په راتلونکي کې د خپل وطن لپاره خدمت وکړم.
څه علت و چې دا مسلک انتخاب کړ؟
زه د زموږ په کور کې داسې ډاکتران څوک نه وو چې ستنې بمچاله والي بتللو به لرې زه و ډاکتران دپاره زنانه ډاکترانې نارینه ډاکتران به راتلل کور کې ستنې به یې وهلي. دې خاطر باندې هلته یو ډاکتر راغله، ما ته یې وویل چې ته دولسم نه فارغه شوې تا به ځان سره ونیسم تا ته به ستنو چل در مخیم او ولادت به م در واخلم. ما ویل صحیح ده، هغه لاړم. هغه سره مې دوه یو میاشت کار مې وکړو، کابو دوه میاشتې ډاکتر هلته نه لاړله. نو ما ته لږ لږ قابلګۍ کارم یاد کړی او ستنو والا او کینولي هر څه مې عمل ته یاد کړي. هغې نه وروسته چې ما واده وکړو زما سخر وویل چې دومره درته یاد دي، هر څه ته یاد دي، راځه قابلګۍ دغه به درته ووایم. په شخصي هم ویل چې ته به ډاکتري وې او دومره درته یاد دي، نور به مې زده کړي په راتلونکي کې به خپل وطن لپاره خدمت وکړي، د خپل کورنۍ لپاره، د ټول لپاره به وکړي.
اوس چې عملا د کار ساحې ته راغلی دلته اوس د ستاج دوره ده، عملا کار کوي، څومره درته جالبه ده؟
جالبه په دې ده چې اول کې فارسي باندې هېڅ نه پوهېدم، اوس مې پهلن فارسي مې یاد کړلې او پښتو وایم چې دواړه ژبې یادې کړم، ماته به کار هم اسانه شي او مریضانو په خبره هم ښه پوهېږم. اوس کم کم عملي کار هم دلته هم کوم څه هلته هم کړی دی، انشاءالله دا کار به موږ سرته ورسوو.
تاسو بیا عملا د معاینې اتاق ته ځئ، خپل مریضان معاینه کوئ که یا تاسو یوازې ورته ګورئ او زده کوئ؟
منگا پاولا کی چرا لو اولا کیم سیل کو او بیا شروع تا دویم کرد منگا استقلال تا ماجی شو انسٹیٹیوٹ دخوانا بہال تم مینے خپلم مینے کو ہم سیلم کو ولادتم ور کو پلم پکی کار کو ڈاکٹران دخوا ڈاکٹران سنگ پر سر بانی ولادی من کچل لیستے
بیا چل خیر فارغ شوی کونڑ ولایت تزی کا کابل کی غواڑی مریضانو تداوی وکے
ز غواڑم چچر تہ وظیفہ استعمال تہ مریضان ز پر خدمت کما کونڑ کی زمون دیر مجبوریت دے شاید من تلاڑ شم خپل وظیفہ من تجرا کما
ال تاسو څنګه مېرمنې ډېر مشکلات لري یعنی نسایي مشکلات تاسو چې خپل حالت عمل نه دی لاله بخار مو کړای دا یعنی الته مشکلات ډېر دي مېرمنو
ولته مشکلات ډېر زیات دي خو دسي ډاکټران زیات نه راځي دي یره د وژنې چیلته زیلری دي اطراف دي چې څوک زړه نه خاږي چې راشي عملته وظیفه یې ځکه زوړم چې درسونه خلاص کوم تر راشه مز خپل وطن ته خپل خدمت کوم خپل خلکو ته عمل ته
تاسو ازادي رادیو او ری دوهمه سهرنی خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله مراد صاحب تشکر از شما مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر و مجله خبری هفتونی از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 30 دقیقه با شما هستیم. وزیر داخلی روسیه وارد کابل شده، هدف از این بازدید چیست؟ تا لحظات دیگر میشنوید. روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه میگویند؟ این هم در ادامه همین مجله خبری. برمیگردیم با فرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. این هم سرخط تازه ترین ها. لغزش زمین در پروان چندین قریه را زیانمند ساخته است. سازمان ملل متحد حمله بر سفارت روسیه در سوریه را محکوم کرده است و اردوی الجزایر میگوید بیش از 20 افراطی مسلح را نابود کرده. با این خبر آغاز میکنیم که وزیر داخلی روسیه با همتای افغانش و نیز رئیس جمهور افغانستان در کابل دیدار کرده. طرفین در مورد گسترش همکاری دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی و مبارزه با تروریسم صحبت کردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که در این ملاقات تروریسم یک تهدید برای منطقه و جهان دانسته شد و بر همکاری مشترک در راستای مبارزه با این پدیده تاکید شد. وزیر داخلی روسیه دیروز در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد کابل شد، بیشتر تا لحظات دیگر. در نتیجه لغزش کوه در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان چندین قریه زیانمند شدند. باشندگان محل میگویند که لغزش کوره‌های مواصلاتی و همچنان جریان آب آشامیدنی و آب زراعتی را قطع کرده است. یک باشنده محل به رادیو آزادی میگوید
ما مالک خیرات تا واسین ام کوی که از اون لرزش کدال چند روز میشه که همه تو لرزش از دیگه دیگه زمین تمیزی هست اول کلش خراب شده.
مردم محل میگویند که به کمک های عاجل ضرورت دارند. والی سمنگان میگوید بیش از 40 دختر مکتب در ولسوالی خرم و سارباغ این ولایت مسموم شدند. خیرالله انوش به رادیو آزادی گفت که این دختران بعد از داخل شدن به صنف درسیشان دچار ضعف شدند. او افزود
مجموعا 43 تن بود که داد از اینا داخل صنف میشن، یک قسم بوید مشام از اینا میرسه و تا اندازه ترکین میشه.
ولی سمنگان میگوید که اکنون وضع صحی همه دختران خوب است. هنوز دلیل مسمومیت این دختران معلوم نیست، بیشتر تا لحظات دیگر. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ده ها محصل افغان در یک نشست یک روزه در پشاور اشتراک کردند. در این نشست پیرامون گسترش روابط میان افغانستان و پاکستان، دریافت راه حل به بحران و مشکلات دیگر منطقه بحث شده است. ابراهیم خان زازی رئیس اتحادیه محصلان افغان در خیبر پختونخوا در مورد هدف این نشست و رادیو آزادی میگوید
کانفرنس مخ هم دغه و چې پسیمه کې افراطیت مخ ونیول شي او د ځوانانو
هدف کانفرنس این بود که جلو افراطیت در منطقه گرفته شود و صلح در منطقه حاکم شود و نیز احساس وطن دوستی در میان جوانان پیدا شود. همچنان میان جوانان دو طرف هم فکری ایجاد شود تا بتوانند برای تامین صلح در کشورهای خود کار کنند. در این کنفرانس که در پوانتون پشاور راه اندازی شد، محصلان افغان، نمایندگان جامعه مدنی، دانشمندان و کارشناسان اشتراک کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد آنچرا که یک حمله تروریستی بر سفارت روسیه در پایتخت سوریه خوانده با قوت محکوم کرده است. مقامات گفتند که یک هاون به داخل ساختمان سفارت ثابت کرد که در نتیجه آن زیان مالی جدی به آن وارد شده است. کسی در این حادثه کشته یا زخمی نشده، هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. مسکو از متحدان نزدیک بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. و اردوی الجزایر در یک عملیات 22 افراطی مسلح را در 100 کیلومتری شرق الجزیره پایتخت این کشور کشته است. وزارت دفاع الجزایر خبر داده که در یک عملیات ضد تروریسم در ایالت بویره اسلحه، تجهیزات و مهمات جنگی به دست نیروهای نظامی افتاده است. الجزایر میگوید که از آغاز سال تا کنون 56 افراطی مسلح را از پای درآورده است. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال. از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم اما اکنون بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. سفر غیر منتظره وزیر داخلی روسیه به کابل محور اصلی بحث ها چه بوده؟
بحث نه فقط به تهدیدات و تروریسم
بحث ها مشخص روی تهدیدات و تروریسم و خاصتا روی تلاش اردو و پلیس ملی افغانستان متمرکز بود که در شمال این کشور در جنگ با تروریستان مشغول بود.
دستان هندی در بازوان افغان، قصه عبدالرحیم خان یک سرباز افغان.
وقتی که به هوش آمدم باورم نمیشد که این من باشم. پس از 4 روز انگشتانم را با حرکت آوردم، نامم را نوشتم و حال می توانم با دستانم همه کارهایم را انجام دهم.
همچنین در همین مجموعه خبری، روزنامه های جهان در مورد افغانستان چی میگویند؟ مطبوعات جهان را مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که رئیس شورای اروپا میگوید گرجستان، مولدوا و اوکراین حق دارند عضو اتحادیه اروپا شوند. و در رنگ های زندگی امروز نیز مثل هر روز دیگر گپ و سخن داریم دلچسب.
مردم افغانستان باید ما پیشرفت کنیم. تعلیم نداریم، باز به زیاد توجه ما باید تعلیم باشه.
همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر دو موضوع مهم مورد بحث میان وزیر داخلی روسیه و مقامهای افغان بوده است. وزیر داخلی روسیه دیروز در رأس یک هیئت بلندپایه به طور غیر منتظره وارد کابل شد. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
وزیر داخلی روسیه در حال به افغانستان سفر میکند که حکومت افغانستان میخواهد در مبارزه علیه تروریسم همکاری کشورهای منطقه را جلب نماید. وزیر داخلی روسیه ولادیمیر کلوکولسف به دعوت وزیر داخلی افغانستان جنرال نورالحق علومی به کابل آمده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی اظهار داشت وزرای داخلی دو کشور در مورد تهدیدهای مشترک امنیتی تبادل نظر کردند. با گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، وزیر داخلی روسیه تعهد نمود که در این راستا به افغانستان کمک میکند. آقای صدیقی به رادیو آزادی گفت که روسیه و افغانستان گروه تماس را تشکیل می‌دهند تا برای مشکلات موجود راه حل پیدا کنند.
بحثونه فقط در تهدیدات او در تروریسم به حق لبا
بحثا مشخص روی تهدیدات و تروریسم و خاصتا روی تلاش اردو و پلیس ملی افغانستان متمرکز بود که در شمال این کشور در جنگ با تروریستان مشغول می باشند و از فعالیت قوای افغان که تروریستان را به عقب راندند ستایش به عمل آمد. در مجموع بر موضوع تهدید بزرگ بحث شد که تهدید تروریسم می باشد.
لوی تهدید باندې بحث شد. اگر تهدید تروریسم تهدید ده.
قبل از این هم وزیر داخلی روسیه در مورد تشکیل یک کمربند امنیتی با مقامات افغان صحبت کرده بود که هدف از آن جلوگیری قاچاق مواد مخدر به کشورهای آسیای میانه می باشد. وزیر داخلی روسیه در یک زمان به افغانستان سفر می کند که ناامنی ها در شمال افغانستان مسکو را نگران ساخته است. از سوی دیگر این سفر در حال صورت می گیرد که حکومت افغانستان تلاش ها را به هدف جلب همکاری کشورهای منطقه در مبارزه علیه تروریسم آغاز کرده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی میگوید که تماس ها و مذاکرات اخیر با چین هم جزء این تلاش ها می باشد. امروز هم صحبت شد که چگونه کار مشترک انجام شود و تبادله معلومات صورت بگیرد و برای تعلیم و تربیه پلیس افغان زمینه در روسیه فراهم شود. وزیر داخلی روسیه همچنان با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد همکاری های اقتصادی و سیاسی صحبت کرده است. کارشناسان افغان به این نظرند که در پهلوی پاکستان و ایران کشورهای روسیه و چین هم می توانند در تامین صلح و امنیت در افغانستان نقش مهم داشته باشند. به گفته آنها به امنیتی در افغانستان برای روسیه و چین هم تهدید به شمار می رود و همکاری آنها می تواند مؤثر واقع شود.
آیا همکاری روسیه می تواند در برقراری امنیت در افغانستان مؤثر واقع شود؟ شما چی فکر می کنید؟ لطفاً نظریاتتان را با رادیو آزادی در میان بگذارید. از راه فیسبوک facebook.com/azadiarsh با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید و یا به ما زنگ بزنید 0700-27-43-61 که یک تعداد از دوستانم این کار کردن.
از پیام های شما
صدر اعظم پاکستان داخل افغانستان آمد با موافقه دولت کشور دولت اسلامی افغانستان تا که روزی که داخل خاک ما آمده بیدن اشرف غنی را گپ داده بیدن انفجاری زیاد شده
در وزارت مالیه انفجار شد در عقبش کدام سال این پیمانه امنیتی با ایران با پاکستان با امریکا با چین با که امضا کنه چی برات میخوره
از ولایت دایکندی هستم از ولسوالی شهرستان که مشکل داریم که در ولسوالی شهرستان هیچ حق بررسی نمیشه یا قاضی سواد نداره درست که این امروز بایدی که مثلا نفر متهم را بندی کنه نفر مجرور را میخواست بندی کنه.
تشکر از پیام هایی که برای رادیو آزادی میفرستین و تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در مسائل جهان میشنوید که رئیس شورای اروپا میگوید گرجستان، مالدوا و اوکراین حق دارند عضو اتحادیه اروپا شوند. اما اکنون بشنویم که والی سمنگان میگوید بیش از 40 دختر مکتب در ولسوالی خرم و سارباغ این ولایت مسموم شدند. خیرالله انوش به رادیو آزادی گفت که این دختران بعد از داخل شدن به صنف درسی دچار ضعف شدند. بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشنوید که موضوع را در سمنگان از نزدیک دنبال کرده است.
خیرالله انوش والی سمنگان به رادیو آزادی گفت اینها متعلمین دوره لیسه بودند که حین داخل شدن به صنف درسیشان دچار مسمومیت شده اند.
مجموعا 40 تن بود که داد از اینا داخل صنف میشن یک قسم بوی دماشام از اینا میرسه و تا اندازه ترکین میشن. یک سلسله تشویشات ایجاد شده بالاخره اینا رو به کلینیک خرمسارما و شفاخانه ولایتی انتقال دادیم. وضعیت از این مسموم شده ها کلا نرمال و صحتیاب شده خانه رفتن اطمینان میتونم بسازم.
این تعداد از دختران مکتب در ولسوالی خرم و سارباغ ولایت سمنگان در حال دچار چنین مسمومیتی میشوند که گفته می شود روز پنج شنبه نیز بیش از 20 دختر دیگر از لیسه نسوان 40 دختران این ولسوالی دچار مسمومیت مشابه شده بودند. مسمومیتی که هنوز نوعیت و علت آن معلوم نیست ولی والی سمنگان می گوید تحقیقات جدی را در همین مورد آغاز کردند. خرم و سارباغ در جوار شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان ولسوالی است که به گفته مقامات حضور و فعالیت طالبان در آن دیده نمی شود تا این عمل به آنها نسبت داده شود. ولی آقای انوش ولی سمنگان می گوید عملیات تازه و جدی برای سرکوب یک گروه کوچک از طالبان که در حومه غربی مرکز این ولایت دیده شده اند آغاز شده است.
امروز جنگ ما با مخالفین آغاز شد. فرض خدا پیشروی خوب داریم. تلفات سر دشمن وارد شده. نیروهای ما حرکت کردن با استقامت کوی بست. سه موضوع داشتن اینا از سه موضوعشان اشغال شد. مرده هایشان به جای مانده. مهماتشان تعقیب و محاصره مخالفین جریان داره. فعلا جریان داره. انشالله نتیجه کلی هم فضا بستان میشه. یک مردهشان مانده به جای مانده و بعد استماعاتی فعلا.
سمنگان با آنکه مرزهای طویلی با ولایت‌های ناامن بغلان و کندز دارد اما مردم آن میگویند از امنیت خوبی برخوردار میباشند، هرچند گفته میشود گروه‌های کوچکی از مخالفین دولت در برخی از ساحات آن فعالیت‌های آشکارا و پنهان مانند ماین‌گذاری‌ها را دارند، اما با گفته مقامات این تهدیدات به حدی نیست که بتواند مشکلی جدی را برای مردم و دولت در ولایت سمنگان به بار بیاورد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. 7:45 دقیقه به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. وزیر داخلی روسیه با همتای افغانش و نیز رئیس جمهور افغانستان در کابل دیدار کرده است. طرفین در مورد گسترش همکاری دو جانبه در زمینهای اقتصادی و امنیتی و نیز مبارزه با تروریسم صحبت کردند. در نتیجه لغزش کوه در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان چندین قریه زیانمند شدند. والی سمنگان میگوید بیش از 40 دختر مکتب در ولسوالی خرم و سارباغ این ولایت مسموم شدند. خیرالله انوش برای رادیو آزادی گفت که این دختران بعد از داخل شدن به صنف درسیشان دچار ضعف شدند. والی سمنگان گفت که اکنون وضع صحی همه دختران خوب است. ده ها محصل افغان در یک نشست یک روزه در پشاور اشتراک کردند. در این نشست پیرامون گسترش روابط میان افغانستان و پاکستان در یافت راه حل به بحران و مشکلات دیگر منطقه بحث شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد آنچه را که یک حمله تروریستی بر سفارت روسیه در پایتخت سوریه خوانده با قوت محکوم کرده است. مقامات گفتند که یک آوان به داخل ساختمان سفارت ثابت کرد که در نتیجه آن زیان مالی جدی به آن وارد شده است. و اردوی الجزایر در یک عملیات 22 افراطی مسلح را در 100 کیلومتری شرق الجزیره پایتخت این کشور کشته است. تا لحظات دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی در همین مجموعه خبری. تشکر که همراه ما هستید و حال طبق وعده مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. بسیاری از روزنامه‌های غربی در مورد محاکمه ماموران پلیس در پیوند با قتل فرخنده مطالب را به چاپ رساندند. محکمه در کابل 11 مامور پلیس را هر یک به یک سال زندان محکوم کرده است. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا نوشته که محکمه 11 پلیس را به جرم غفلت در انجام وظیفه و ناتوانی در نجات جان فرخنده به حبس محکوم کرد. روزنامه همچنین گفته که 8 پلیس دیگر به دلیل نبود شواهد کافی علیه آنان براءت حاصل کردند. ایندیپندنت نوشته است که در پی قتل فرخنده و حتی در جریان محاکمه معترضان به اعتراضاتشان ادامه دادند و صدای خشونت در برابر زنان در این کشور را بلند کردند. روزنامه گاردین نیز به همین موضوع پرداخته است. تحلیل روزنامه این است که محاکمه علنی افراد در پیوند با قتل فرخنده در کابل برای مردم این کشور بسیار مهم بوده است. روزنامه نوشته است که تأخیر در محاکمه این افراد بسیاری از مردم و خانواده فرخنده را نگران ساخته بود که مبادا در صدور حکم مداخله سیاسی در کار بوده باشد. گاردین در یک مقاله دیگر در مورد تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان نیز نوشته است. در این مقاله آمده که تلاش‌های بیرون از انتظار در مورد بهبود همکاری‌های استخباراتی میان دو کشور صدای اعتراض را در جامعه افغانی بلند کرده است. در ادامه این مقاله گاردین آمده که این اقدام برای ریاست امنیت ملی افغانستان یک اقدام حیران کننده و عجیب است.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
بله، برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. گزارش جالب داریم که عبدالرحیم خان سرباز افغان که دستانش را در انگام خونسازی ماین از دست داده بود پس از 3 سال دستانش را باز یافته است. این سرباز اردوی ملی در تماس تلفنی با رادیو آزادی از خرسندی بسیار اشک می‌ریخت و می‌گفت که پس از پایان درمانش برای خدمت مردم باز می‌گردد. عبدالرحیم خان می‌گوید دکتران هندی او را معالجه کردند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با تلاش فراوان سرانجام موفق می شویم تا با عبدالرحیم خان که هنوز در شفاخانه کرالای هند بستری است تماس حاصل کنیم و با این سرباز اردوی ملی که هر دو دستش را از دست داده بود گفتگو کنیم. در هنگام صحبت تلفنی با عبدالرحیم خان خوشی وی را حس کردم. او یکی از 100 سرباز اردوی ملی است که در سال 2010 میلادی به هدف دفاع از کشورش به صفوف اردوی ملی پیوست. میگوید در سال 2012 میلادی به هنگام خونسازی ماین کنار جاده در سرحد میان افغانستان و پاکستان از دوده است محروم شد.
تا وقت زخمی شدنم 22 ماین را که شمار آن به 2000 میرسد خونسا کردم. اما روزی که ماین 29 را خونسا کردم و میخواستم ماین 30 را که در 200 متری سرحد پاکستان جابجا بود نیز از بین ببرم، انفجار کرد و دستانم را از من گرفت.
عبدالرحیم خان از آغاز کارش تا هنگامی که دستانش قطع گردید 2000 ماین را در ولایت‌های مختلف کشور خونسا ساخت و آن روز که به گفته خودش زندگی برای شب تاریک شد 29 ماین را خونسا کرده بود. عبدالرحیم خان پس از اون که خودش را بی دست می‌یابد هنوز امیدش را از دست نداده است و تلاش می‌ورزد تا دستان مصنوعی برایش تهیه کنند. او میگوید بارها با نهادهای مختلف به هدف این که او را کمک میکنند سر میزده، اما ناامید و اشک بر چشمانش به سوی خانه برگشته است. عبدالرحیم خان به ایران سفر میکند و از آنجا نیز دوباره ناامید به کشور برگشته است. باز هم این سرباز اردوی ملی امیدش را از دست نمیدهد و به گفته خودش بزرگان قومی را به نزد حامد کرزی که در آن وقت رئیس جمهور افغانستان بود میبرد. این تلاش ها سبب میشود تا عبدالرحیم خان به تداوی به هندوستان فرستاده شود و او در مورد این چنین میگوید:
وقتی که به هوش آمدم باورم نمیشد که این من باشم. پس از 4 روز انگشتانم را با حرکت آوردم، نامم را نوشتم و حال میتوانم با دستانم همه کارهایم را انجام دهم. من به نهایت خرسند هستم از این که دستانم را دوباره سالم میبینم.
عبدالرحیم خان میگوید امید نداشت که روز خودش را در حال پیدا کند که دوباره دو دست دارد. وی میگوید به هند رفت تا برایش دستان مصنوعی بسازند، اما بی خبر از این که تا لحظات دیگر در شفاخانه به نام کرلای بستری می شود و پس از 38 روز برای میز جراحی می خوابد. به گفته عبدالرحیم خان پس از سپری کردن 15 ساعت جراحی، زمانی که چشم باز کرد 20 دکتر هندی را در اطرافش دید. عبدالرحیم خان میگوید باز میگردد تا با دستانش که در حقیقت هدیه دوباره خداوند است برای ملتش کمک کند و دوباره به کارش در صفوف نیروهای امنیتی ادامه دهد.
گزارش جالب بود از نظیفه محبوبی و بیشتر در این مورد روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید. azadiradio.com آدرس ماست. گزارش دیگر داریم که در ولایت فرا یک مادر دوگانگی به دنیا آورده که در ناحیه سر با هم چسبیدند، اما در کمال تعجب هر دو به شکل نرمال زنده هستند. دکتران متخصص در این مورد چه میگویند؟ بیشتر در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا بشنوید.
این دوگانگی های با هم چسبیده در ولایت فرا که روز گذشته در شفاخانه ولایتی ولایت به دنیا آمدند توجه همه را به خود جلب نموده است. خانواده این دوگانگی ها که در مرکز ولایت زندگی می کند نام آنها را لاله ولادن مانده است. این دوگانگی کردوی آن دختر است در نهای سر به هم وصل هستند که به گفته دکتران جدا کردن آنها کاری ناممکن است. دکتر عبدالقادر متخصص اطفال در شفاخانه ولایتی فرا میگوید اگر هر دو نوزاد فعلاً زنده است و تا اندازه امید برای زندگی دارند اما امکان دارد که آنها به مدت زیاد زنده نماند چون هر دوی آنها در نهای آسیب پذیر مغز با هم پیوست بوده که جدا کردن آن نیز کاری ساده ای نیست.
این دوگانگی که روز قبل در شفاخانه ولایتی فرا کردند دوگانگی بیشتر میتونه کانجنیتال یا ولدی باشه. هر نوزادی که تولد بشه در صورتی که سکنی نداشته باشه یعنی شیر نخوره وضعیت از نو خوب نیست و همچنان لکات تبم داره و بلای سپسیز هم داخل شد.
دکتران متخصص بیشترین اشکال ولادت ها را به ازدواج های اقارب نزدیک ربط می دهد اما هنوز هم دلیل اصلی چنین ولادت ها روشن نیست. دکتر عبدالقادر متخصص اطفال در شفاخانه فرا این قضیه را بیشتر به قضیه لاله ولادن که چندین سال قبل در ایران به وجود آمده بود نزدیک می داند و می گوید اگر امکانات ایجاب کنند این اطفال بزرگ شده می توانند.
شباهت با مو لاله ولادن که در ایران بود به سن دو سالگی عملیات شد. شباهت با مو دو دختر داره و از اون هایی که اونا با هم وزده بود
این اولین باری است که دو طفل به هم چسبیده در شفاخانه ولایتی فرا به دنیا می آیند و هر دوی آنها به شکل عادی به زندگیشان ادامه می دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، همونطور که پیشتر گفتیم دونالد تراسک رئیس شورای اروپا میگوید جمهوری های شوروی سابق مانند گرجستان، مولدوا و اوکراین حق دارند که عضو اتحادیه اروپا شوند. به گفته او احتمال آن وجود دارد که اتباع اوکراین و گرجستان در یک سال آینده بتوانند بدون ویزا به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
رئیس شورای اروپا دونالد تاسک اصرار داشت برنامه مشارکت شرق هیچگاه عضویت اتحادیه اروپا را برای یک کشور ضمانت نکرده بود، اما کیف، تبلیسی و چشنو حق دارند که برای عضویت در این اتحادیه امیدوار باشند. آقای تاسک در این مورد قبل از اجلاس مشارکت اتحادیه اروپا با اروپای شرقی که قرار است فردا و پس فردا در ریگا پایتخت لاتویا برگزار شود در صحبت با مرکز خبری رادیو آزادی سخن گفته بود. در آستانه اجلاس ریگا اوکراین، مولدوا و گرجستان بر اتحادیه اروپا اتهام وارد میکنند که با آنها هیچ علامت نشان نداده است که عضویت آنها در این اتحادیه تا چه حد محتمل میباشد. یک تعداد کشورهای اتحادیه اروپا در اجلاس ریگا از جا دادن خواسته های کشورهای عضو مشارکت شرق در اعلامیه نهایی که در پایان این اجلاس نشر خواهد شد شانه خالی میکنند. وقتی که دونالد تاسک صدر اعظم پولند بود از پروگرام مشارکت شرق با جدیت حمایت میکرد. در این پروگرام کشورهای همسایه شرقی اتحادیه اروپا آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، گرجستان، مولدوا و اوکراین شاملند. آقای تاسک میگوید به حیث رئیس شورای اروپا نقش و این است که در سالهای آینده توقعات این کشورها برآورده شود. وظیفه ما و به فکر من مسئولیت شخص خودم این است که تعهدات خشک و خالی نکنیم که این کار فردا و یا پس فردا امکان پذیر است. و افسود هدفش این است که عضویت با وعده های امروز و فردا نمی شود، بلکه عضویت را می توان با حرکت در مسیر ارزش های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اتحادیه اروپا به دست آورد. تاسک اظهار امیدواری کرد که مردم اوکراین و گرجستان در سال آینده بتوانند بدون ویزا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کنند. و افسود بررسی این موضوع در ماه نوامبر آغاز می شود و اگر پیشرفت همین طور ادامه پیدا کند در سال 2016 اتباع اوکراین و گرجستان می توانند به امتیاز سفر بدون ویزا به ممالک اتحادیه اروپا دست یابند.
گزارش بود از مرکز خبر رادیو آزادی. یادآور می شوم که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را نیز شنیده می توانید. این هم صحبت رنگین ما.
رنگ های
زندگی.
نام ما محمد اسلام خان است.
باشندی کجا هستیم؟
خط ما در زمچمت هسته.
مصروف چی کاروبار هستین؟
فعلاً خودپی دکان داریم، یک دکان داریم، معمی لباس فروشی طفلانه داریم.
همین منطقه ارزان قیمت آیا تو مارکت هایی داره؟ چی نوع مارکت هاست مثلا؟
ارزان قیمت خصوصاً در فعلاً در چاره دوم که مشهور مارکت هست، بغل کلینیک پکتیا مارکت هست، تو بغل یک مارکت دیگه است که افغان رستوران است، بعد یک شنوار مارکت هست، بعد یک مارکت اینا که شروع شده، بغل پکتیا مارکت، فیصل بزنس سنتر است که مامور چاره یم یک چند مارکت است بسیار مشهور است و ماشاءالله خوب از کارشون هست، مردم راضی هستن.
و شما گفتین خودتون که دکان لباس فروشی دارید. که لباس فروشی مثلا میشه بگوین که کدام نوع لباس ها یا مردانه است، طفلانه است، زنانه است، چه قسم؟
لباس ما کلش طفلانه است، مالای هندی است، پاکستانی است، بعضی مالای به نام تایوانی می آید، افغانی ماست، خود ماست.
شما خودتون مال وارد میکنین از خارجی که از دکاندارا یا تجارای دیگر میگیرین و به دکانتون میارین؟
نه، ما از اینجا از تجارا میگیریم.
چطور از فروشاتتون باز در این منطقه که مردم چطور بیشتر از همینجا خریداری میکنن یا میرن مثلا از جای دیگه میگیرن؟
نه، مردم ارزان قیمت که هست اونجا گپ هست که سهولت زیاد هست، شهر آمدن میتونم بس مردم زیاد پشت زبان هست، مالای خوب پیدا میشه، ارزان تر از منده ای که پیدا میشه، مراد زیاد میباشه، مردم از اونجا میگیره، بسیار مردم میاد پیشم.
در یک دکان چند نفر کار میکنین؟
دکان مختلف هست، یک نفر، دو نفر، دکان کلان میباشه تا سه نفر میباشه.
همین مارکت که شما هستین در حدود چقدر دکان شاید در اینجا موجود باشد؟
فعلا او خود تا 4-5 منزل است، فعلا دو منزل است، فعلا است تقریبا 140-150 دکان ها میاده، دو منزل، یک تاکا و یک منزل اول.
تجناس مختلف در اینجا به فروش میرسه؟
چیزی که میخواید، چیزی که باشه خلش در مارکت ما است.
شما چی گفتنی دارین به مردم افغانستان مثلا از نگاه اجتماعی میخواین چی بگوین؟
مردم افغانستان باید ما اینطور هستیم، باید بیشتر پیشرفت کنیم، تعلیم نداریم، باید زیاد توجه ما بر تعلیم باشه، اول مهم برای ما تعلیم است که ما زیاد پس ماندیم.
بسیار تشکر، موفق باشید.
با تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون رضوان مراد در استودیو است با داستان پر از خبر و نفس تازه. سلام و خوش آمدید.